کوسوک پدی کی ہدایت ګوري نو ہدایت ورته ملاویږي او کوسوک پکې نقص لټوي نو هغه ته به پخپل نقصان ملاویږي یعنی گمراه کیږي به. الله تعالی فرمایلی دی چې هغه گمراه کوي نو الله تعالی هم گمراه کوي. دلته الله تعالی د ہدایت او گمراهی قانون دی چې د هغه پته لګي. د الله تعالی قانون سو دی، دا د هغه لو ده. کوسوک د ہدایت په لار باندې تلل غواړي نو الله تعالی دا غو د پاره هغه لار کولاو کړي او هغه لار ورته اسانه کړي. مونږ وایو چې هغه ته توفیق ملاو شو نو الله تعالی د هغه لاري توفیق ورکوي. او کوسوک گمراه کېدل غواړي او هغه نه غواړي چې هغه ته د ہدایت ملاو شي نو الله تعالی د هغه د پاره د گمراهۍ لاري کولاو کړي. چونکه د الله تعالی قانون دی نو هغه د دې نسبت خپل طرف ته کړی دی چې یو دل به کثیره، یعنی داسې خبره نه ده. الله تعالی ګوره انصاف کول واله دی، هغه څوک په زبردستۍ باندې د گمراهۍ په لار باندې نه چوي بلکې چې په کومه لار باندې بندت لغواړي نو الله تعالی هغه لاره د هغه د پاره کولاوهي. چې څوک قرآن په خپل زړه باندې اغستل غواړي نو دا دروازه به تاسو د دننن کولاوهي نو قرآن به راشي. کو تاسو په خپله دروازه بنده کړئ کنه نو دا قرآن خورازي او ستاسو دروازه ډبوي. خو کو تاسو اراده کړی وي چې دروازه نه کولاوهم، زه به په کور کې یم، کو څوک راته دروازه وډبوي نو زه به نه کولاوهم، نو هغه به واپس لاړ شي. هغو دروازه وهله، هغو ګنټي وهله. کو تاسو بے نیاز اوسیږئ چې موږ ته ضرورت نشته او کو تاسو دروازه نه کولاوهی نو هغه دننه نشي راتلی. او ځینې داسې هم وي چې قرآن د هغوی د زړه دروازه اډبوي یا ټلۍ ووهي نو هغه فوراً دروازه کولاو کړي، وایي دننه راځه، هغو ته ویلکم وکړي، ټولې دروازې هغو ته کولاوي کړي. اوس چې کوم ځای غواړې نو کینه، ستا به هر خواهش پوره کیږي، ته اوس دلته اوسه. هغه ورله په خپل زړه کې ځای ورکړي، د یو یو کس سره د هغو تعارف یعنی انټروډکشن وکړي، د هغو سره د یو ډیر معزز میلمه په شان سلوک کوي. د زما د پاره دومره عزت واله دی، د ریسپیکټیبل یعنی عزت واله مطلب دا نه دی چې هغې اخوا ارتو کړی وي بلکې هغې له ټایم ورکوي. د میلمه خلک عزت کوي، هغو له ټایم ورکوي. نو رویه بدله ده. یو هغه دی چې هغه په دروازه باندې قرآن ولاړ ولیدو او دروازه یې کولاو نه کړه. هغوی وایي چې نن سبا خو حالات ډیر خراب دي او کوڅوک قرآن کور ته را پرېږدي که نه نو بیا به چېرته را ونیولی شو. مونږ خو داسې نشو کولی، هیڅ ضرورت نشته د دروازې د کولاوهنو. سبحانه ورته وکړئ، زه ډیر بیزی یم نن سبا، په کور کې څوک نشته، اوس وخت نه دی. نو نن ستاسو سره اختیار دی، کو غواړی نو دا معامله د قرآن سره کولی شي او کو نه غواړی نو هغه معامله سره کولی شي چې دروازه کولاو کړی. د قرآن سره چې څوک څنګه معامله کوي نن نو سبا به قرآن دا زموږ سره دغه شان معامله کوي. کچری تاسو د دې د پیژندو نه انکار وکړی او کچری تاسو د دې سره د دوستۍ کولو نه انکار وکړی او کو نن تاسو دې له وخت ور نه کړی نو سبا د قبر په سختو کې کو ستاسو غمخار په کار وي کنه او کو په آخرت کې مو گواهی والے څوک په کار وي نو قرآن به هغوی نه پیژني. لکه نن چې مونږ قرآن نه پیژنو، کو نن په مونږ کې څوک په دې باندې اعتراض کوي او یا ورته دا اوټ ډیټډ یعنی پخوانی ښکاري چې دا د نن زمانې د پاره نه دی او هغه وایي چې کوما دا شورو کړو نو زه به بیکورډ شم او د خلکو په مخ کې به زه د پخوانۍ زمانې او د دقیانو سی خیالات واله ښکاره شم. یاد ساتئ د دې قرآن به هم دغه رویه وي، دا به ستاسو سره هم دغه شان رویه ساتي. تاسو به شاته کړي چې په قبر کې څوک ملګری نه وي نو دی به ستا ملګری نه جوړیږي، ځکه چې نن ته د دو ملګری نه یې. که مونږ خپل کار صرف دا جوړ کړی وي چې په قرآن باندې اعتراضات کوو چې دا سودی هغه سودی، ځینې خلک قرآن طرف ته نه راځي خو اعتراضات یې شروع کړي وي. چې مخکې تاسو د دې خبرې جواب راکړئ چې الله دا ولی اوه او هغه اوه، ځکه چې هغوی دومره ډېرې ډیګری حاصلې کړي وي نو هغوی ته قرآن د خپل لیول مطابق نه ښکاري، صرف اعتراض کولو دپاره راځي. نو چې ځینې خلک هم ډېر تعلیم وکړي نو د هغوی عقل هم دغه شان ختم شي او اکثر هغه خلق داسې کوي چې هغوی په دنیاوي تعلیم کې ډیر مخکې لاړ شي نو بیا هغوی ته ځان ډیر اوچت ښکاري ویدل به کثیرا الله تعالی گمراه کوي د دې سره ډیر خلق نو که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې د قرآن سره هم څوک گمراه کیږي نو ها دا خبره قرآن وایي چې د قرآن نه هم خلق گمراه کیږي الله تعالی دې د دې نه مونږه محفوظ وساتي آمین ثم آمین او د دې نه ډیر خلق هدایت هم اخلي او اوس چې خلق اسلام طرف ته راځي کنه نو هغه هم دغه وجه ده چې د هغوی زړونه کولاو دي دا وایي په دې پوه شي نو اسلام ته راواوړي د خپل زړه دروازې د دې لپاره کولاو کړي دې ته په خیر رالی وایي د هغوی په زړونو کې دا قرآن آباد شي هغوی زموږ په کتو باندې ایمان نه راوړي مونږ خو چې خلق ویني نو هغوی وتښتي هغوی اسلام نشي راوړي دا قرآن نن هم معجزه ده دا د خلکو په زړونو باندې داسې اثر کوي چې هغوی وایي چې واقعي دا د الله کلام دی د دې قرآن سره ځینې خلک د پټلۍ نه وغورځېږي او ځینې خلک په پټلۍ باندې روان وي نو څه پوه شوی په دې خبره چې د کلام اثر وي او دویمه خبره دا چې اثر دوه نمونې وي په خلکو باندې دریمه خبره دا چې د قرآن اثر په بنده باندې د هغو د زړو مطابق وي چې څنګه د هغو زړو وي نو اثرات د هغې مطابق وي ځکه چې کله ستاسو زړو په یو خبره باندې اوبوس کی نو هغه قبلول آسان شي او بعضې وخت داسې وي چې یو خبره ډیره صحیح وي خو خلک یې منل نه غواړي ځکه چې یو ځلی نه ویلی وي اوس کوی تاسو ډیر کنوینس کولو کوشش هم وکړئ خو هغه به یې ونه مني ځکه چې هغوی یو ځل نه ویلي دي نو راځئ چې مونږ خپلې رویې داسې جوړې کړو څنګه چې د ایمان والو رویې دي او که په څو خبره نه پوهیږو نو مونږ به وایو والله عالم چې الله بهتر پوهیږي ټیک شوه یوه خبره دا ده چې د الله قانون سړون قانون نه دی چې هغه هسې خلق گمراه کوي نه وما يضل به الا الفاسقين هغه نه گمراه کوي د دې سره لیکن هغه خلق چې څوک فاسق دي نو فاسق خلق الله تعالی گمراه کوي فاسق څوک دي فاسق هغه خلق ته وایي چې څوک د حد نه وځي فواسق وایي منګکته چې هغه کله د سوري نه وځي نو اوس منګک سوکل هغه خپل حد کراس کړو بورډر لاین کراس کړو هغوی چونکه حدونه کراس کړو نو فاسق شو مونږ دومره نافرمانی کوو اعتراضات کوو او د هغې سره عادت شو چې په هر سیز باندې اعتراض نو بیا مونږ په قرآن هم اعتراضات شروع کړو زمونږ یو حد وي او مونږ هغه لیمټ یعنی حد کراس کراس کړو او قرآن مو هم پرې نه ښودو په دې باندې هم اعتراضات نو اوس د هغې مثال داسې دی لکه د هغه منګک چې هغه د سوري نه وځي او هغوله وتل نوی پکار نو دوی هم یعنی فاسقان هم دا حد کراس کړي هغه مونږ وایو فلانې بنده خو د حد نه وتی دی هغو ته په خپل حد کې اوسېدل پکار وي نو الله تعالی دغه شان خلق بیا گمراه کړي یعنی اوس هغوی ته هدایت نشي ملاوی دی هغوی گمراه شي نو دا څومره خطرناکه خبره ده چې دوی د هدایت نه محرومه شي د دې نه څه پته ولګېده چې هدایت به چا ته ملاویږي چې په چا کې د خبرې د اورېدو او منلو جذبه وي چې په چا کې طلب وي تړف وي چې ما ته د هدایت ملاو شي نو الله تعالی توفیق هغو له ورکوي او چې د چا پروا نه وي او چې څوک بهانې جوړوي چې زه د دې نه وتښتم نو الله تعالی بیا د هغو دپاره د لرې د تلو دروازې کلاو کړي تاسو خپل ځان ته وګورئ چې په تاسو کې څومره جذبه ده تاسو قرآن طرف ته راغلی الحمدلله د قرآن د زده کولو دپاره راغلی څه تړپ دی ستاسو په زړونو کې ستا په زړو کې دا نمونه تړپ شته چې یا الله زه ستا کلام زده کوم او ما ته د دې په ذریعه صحیح لاره میلاو شي ما تر نن ورځې پورې د ړوند په شان ژوند تیر کړی دی یا الله ما ته لاره وښیې چې ما ته د صحیح لارې پته ولګي نو داسې جذبه شته او که تاسو وایئ چې دا اوس زر په څه طریقه ختم شوی یا اوس وخت نه دی اوس څه وکړم زما دا مسله ده هغه مسله ده یا الله زه به ګورمه چې اوس په څه طریقه د دې نه دمه شمه چې د چا دا نمونه کیفیت وي چې زه چې نه غواړې نو ستا د پاره هدایت نشته. تو تښتېدل غواړې نو د تښتېدلو دروازه به درته کولاو شي. چې ستاسو څو کیفیت وي نو د هغې مطابق به تاسو ته میلاویږي. بې شکه هره خبره او کار د الله په اراده کیږي، لیکن د الله تعالی اراده د چا د پاره وي؟ هغه انصاف کوي، هغه ظلم نه کوي چې په زبردستۍ باندې څوک گمراه کړي، چې هغه دې په زبردستۍ باندې چاله ورکړي. نه، داسې نه ده. چې تو د ځان د پاره څه غواړې نو هغه لاره به درته کولاویږي. ځکه ډیره ضروري ده خپل ځان ته وګورئ چې تاسو څه غواړئ. تاسو قرآن طرف ته راغلي یې نو ستاسو څه اراده ده، ستاسو څه خوښه ده، ستاسو څه مطلب دی؟ تاسو د دې نه بیزاره یې او که تاسو تږي یې د دې د اغوستو دپاره؟ نو الله تعالی فاسقانو له نافرمانو له هدایت نه ورکوي. د فسق هم درجی دی چې تاسو حد پار کړو نو حد څنګه کراس کیږي؟ ګورئ، د الله معمولی حکم هم نه دی ماتول پکار. د الله تعالی وړوکی حکم وړوکی نه وي. مونږ وایو چې زه وړه خبره ده، نو هغه وړه نه وي، ځکه چې دا د هغه مالک حکم دی. نو وړوکی حکم ماتول هم غټه خبره وي. نو حد خو مونږ کراس کړو، نو دا هم فسق دی. او دویم فسق دا دی چې انسان د الله په مقابله کې ودرېږي او خپل ځان ورته غټ ښکاري، دومره جرأت وکړي، بغاوت وکړي. نو د فسق مختلفې درجې دي. وړوکی حکم ماتول هم فسق دی، لیکن چې یو کس بالکل پابندیانې نشي برداشت کولی، هغه وایي چې زه په دې پابندو کې نشم اوسېدی، نو هغه د اطاعت د دایرې نه بهر وځي. نو شرعي معنا د فسق څه ده؟ یو بنده د الله تعالی د فرمان برداری د دایرې نه وزي. فاسق څه ته وایي؟ یعنی چې څوک د فرمان برداری حد کراس کړي. د اطاعت نه وتلو ته فسق وایي، یا د الله تعالی د اطاعت نه بهر وزي، اطاعت نه کوي. نو دې کافر هم کیدی شي او مسلمان هم. دې مسلمان هم کیدی شي چې هغه گناه کوي او په مخه گناهونه کوي، یا چې څوک کبیره یعنی غټ گناهونه کوي، مسلمان وي او غټ گناهونه کوي او بیا توبه نه کوي، یا واړو گناهونه کوي او هغه دومره ډیر کوي چې هغه ورته گناه نه ښکاري او مسلسلی کوي، نو هغې ته هم فاسق وایي که مسلمان هم وي. نو کافر صرف فاسق نه وي، بلکې داسې مسلمان هم فاسق دی، ځکه چې هغه حدونه کراس کړو. نو الله تعالی مثالونه راولېږل چې په دې امتحان کې څوک پاس کیږي، او ریاکشنز مختلف را روان دي. د چا د پاره د هدایت سامان شو او د چا د پاره د گمراهۍ. نو سبحان الله، د فاسقانو فسق هم بهر ته راووتو. اوس وګوره چې هغه ځان څنګه ښکاره کوي، هغه په حد کې اوسي او کنه. نو اوس الله تعالی د فاسق نښې خیالي دي چې فاسق څوک دی. دوه نښې خیالي دي او دریم څیز د دې نتیجه ده. لکه ما چې درته ویلي وو چې کافر صرف فاسق نه وي، په مسلمانو کې هم فاسقان وي. نو مونږ ته په چا کې د فسق نښې نه دي کتل، بلکې مونږ له دا کتل دي چې چرته په ما کې خدا نښې نشته، چې چرته زه خو فسق واله کارونه نه کوم. فاسق خپله مرضي کول غواړي، چې زړه یې څه ومني نو هغه قبول کړي، او چې زړه یې څه نه مني نو هغه نه قبلوي. ځکه خو دا مثالونه هغه نه قبلوي. او نور څه کوي؟ هغه به مونږ ګورو. نو اولنۍ خبره وګورئ، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هغه د الله تعالی وعده ماتوي د هغې د پخولو نه پس. د الله تعالی مضبوطه وعده ماتوي، نو هغه کومه وعده ده چې مونږ د الله تعالی سره کړې ده؟ د دې وعدې مفسرینو مختلفې معنی بیان کړې دي چې د دې وعدې نه څه مطلب دی. اولنۍ خبره دا ده چې زمونږ خاموش وعده ده د الله تعالی سره، ځکه چې هغه مونږ پیدا کړي یو کنه، چې مونږ به د هغه هر حکم منو، او د کوم څیز نه چې هغه مونږ منی کړي یو نه د هغې نه به منع کیږو. او الله تعالی د نبیانو په ذریعه دا خبره مخلوق ته رسولې ده. نو دا یو عهد دی زمونږ، خاموش عهد. الله تعالی پیدا کړي یو، نو دا د هغه حق دی. نو هغوی دا ماتوي، یعنی هغوی نه مني. دویمه خبره ده چې کله انسان لا اله الا الله وایي، نو دا لا اله الا الله سده دا هم یو عهد ده دا څنګه یو خاموش عهد ده چې ما الله تعالی منلی دی چې هغه زما اله دی او زه به د هغو فرمان برداری کوم او هغوی دا ماتوي اوس هغوی څه کوي هغوی خپلو خواهشاتو نه اله جوړ کړی وي کله خپل نفس اله جوړ کړي کله انسانان خپل اله جوړ کړي رسم رواج اله جوړ کړي پیسې اله جوړ کړي مختلف سیزونه دي چې د هغې نه معبود جوړ کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هلاک شو عبد الدرهم او عبد الدینار د دې مطلب دا دی چې د درهم او دینار هم بندیان وي د ډالر هم بندیان وي هغوی د ډالر غلامی کوي د کوم ځای نه چې ډالر ملاویږي کو هغه رښتیا وي دروغ وي حرام وي هغوی پروا نه کوي بس د هغې بندیان وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغوی هلاک شو د دې مطلب دا دی چې هغوی هلاک شو د هغوی د پاره دغه د ټولو نه غټ شی دی هغه اله وي نو مونږ چې کومه کلمه ویلی دا د خاموشه معاهده ده مونږ د الله تعالی سره یو کانټراکټ کړی دی چې اے الله مونږ ته اله منلی یې او بل څوک اله نشته او هغه صرف زبانی نه وي نو عمل به پرې هم کول وي چې د الله خبره د هر چا نه بره وي نو د عهد دا هم یو معنی ده بیا دغه شان یو عهد هغه دی چې کله مونږ صرف روحونه وو نو هغه وخت الله تعالی ټول روحونه جمع کړي وو اوس دنیا ته لا څوک نه و راغلي اوس د قیامت پورې به څوک پیدا کیږي نو د هغوی ټول روحونه یې جمع کړل او الله تعالی د هغه ټولو روحونو نه عهد یعنی وعده اغستې ده دې ته عهد الست وایي او هغه عهد سو الله تعالی فرمایلی وو ټولو روحونو ته خطاب وکړو فرمایلی وو الست بربکم ولی زه ستاسو رب نه یم نو ټولو روحونو په اړ جواب ورکړو بلا ولی نه هم ته زموږ رب یې نو دا خبره ټولو روحونو کړې وه هغوی دا وعده کړې وه نو دا هم یو عهد دی د دې ذکر الله تعالی په سورت اعراف کې په آیا 172 کې کړی دی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ د هغوی نه الله تعالی تپوس کړی وو چې زه ستاسو رب نه یم نو ټولو ویلي وو چې جی ته زموږ رب یې ټولو ګواهي ورکړې وه او دا یې وویې شهید نه چې موږ ګواهي درکوو دا ګواهي الله تعالی ولې اغستې وه چې د قیامت په ورځ چې تاسو دا ونه وایئ چې موږ خو بې خبره وو یا موږ خو غافل وو موږ ته پته نه وه چې د قیامت په ورځ تاسو دا ووایئ چې موږ ته څه پته وه چې الله تعالی زموږ رب دی تاسو به سوچ کوئ چې موږ ته دا وعده سیاده ده د دې وعدې د رایادولو دپاره تاسو له الله تعالی پیغمبران رالیږلي وو پیغمبران راغلل او هغوی تاسو د وحي په باره کې خبر کړئ او درته ووایې چې الله تعالی تاسو له خپل کلام رالیږلی دی او موږ ته یې رایاد کړو چې تاسو دا عهد کړی وو او که تاسو ته څوک وایي چې ستاسو د پاره په وړوکوالي کې ستاسو مور او پلار دا کړی وو نو تاسو به وایئ چې موږ ته خو یاد هم نه دي چې دا زما مور او پلار دي نو تاسو د مور پلار نه انکار خو نه کوئ که نه او تاسو ته څه پته ده چې دې ښځې نه تاسو پیدا یې ستاسو سره څه دلیل شته څه یاداش در سره شته نه ما ته څه یاد دي نو تاسو د دې خبرې نه انکار کولی شئ نه ډیر زیات ګواهان شته چې هغوی وایي چې دا ستا مور ده نو تاسو ومنله نو د الله تعالی په باره کې څوک دا نشي ویلی چې ما ته یاد نه دي نو زه یې نه منم د یادولو دپاره الله تعالی پیغمبران او وحي راولېږله چې تاسو د الله تعالی سره عهد کړی دی چې ستا رب هغه دی او د رب معنی څه ده ما تاسو ته ښیلي وه د رب سمانه ده ماستر چې هغه ماستر دی نو تاسو یې د ماستر سوی غلام تاسو د هغه غلام یې چرته غلام د خپل آقا یا ماستر نه سوال کولی شي چې تا داسې ولی وکړل او هغه سې دی ولی وکړل. تاسو خو د خپل باس نه هم تپوس نه شئ کولی چې دا دی ولی وکړل یا دا دی ولی ووې. نو نوکر دا تپوس کولی شي، بل ورځ به د جاب نه ایستې وي. لیکن تا ته وګوره، حالانکه ته د هغو غلام یې، نوکر نه یې، صرف غلام یې، بیا هم د هغو په احکاماتو باندې تو اعتراضات کوي. تا په هغه وخت منلی وه دا خبره چې تو آقای او زه ستا غلام یم، او بیا تاسو دا عهد مات کړو چې دنیا ته راغلی، نو دا وعده دي ماته کړه. څنګه تاسو ماته کړه دا وعده یا عهد چې تاسو کله دنیا ته راغلی او دا وعده مو هیره کړه، او تاسو دې له ترجیح ورنه کړو، او تاسو د دې نه ځان لری وساتو. دا الله تعالی وعده مو بالکل هیره کړه چې زه د هغو غلام یم. دا خبره دي هیره کړه او وعده دي ماته کړه، ټیک شوه؟ او دویمه سو خبره ده، د الله تعالی د عهد نه مطلب څه دی؟ د الله تعالی سره تعلق. د الله تعالی سره تعلق کټ کوي. څنګه کټ کوي؟ د الله تعالی سره تعلق د تعلق د پاره سقینچی ده چې تاسو یې پرې کوئ نه. څنګه تعلق کټ کوي؟ یعنی د الله تعالی نه بنده ځان لري وساتي. چې څوک د الله تعالی نه لري شي، نو تعلق ور سره ختم شي کنه. دا تعلق بیا د کمزوري نه کمزوري شي، او بیا یو وخت داسې راشي چې هغه تعلق د سره ختم شي، پته ورته نه لګي چې زما رب څوک دی، د هغو څه حکم دی، د هغو څه مطالبه ده زمانه. نو د الله تعالی سره چې کومه پخه وعده کړې وه، نو هغه ماتوي. الله اکبر. او د الله تعالی سره چې د انسان کوم رشته ده، کوم تعلق چې دی، د دغه تعلق د مثبتولو څه طریقه ده چې د بنده د الله تعالی سره تعلق جوړ شي؟ د دې قرآن په ذریعه چې تاسو کله دا قرآن پرېږدئ کنه او د دې نه لرې شئ، نو د الله تعالی سره تعلق کمزوري شي. نو د فاسقانو اولنۍ نښه دا ده چې د الله تعالی عهد ماتولو واله دي. دویمه نښه یې څه ده؟ ویقطعون ما امر الله به ان یوصل، او هغوی کټ کوي هغه د کومو چې الله تعالی د جوړولو حکم ورکړی دی. کوم سیز کټ کوي؟ د کومې چې الله تعالی د جوړولو حکم ورکړی دی. تاسو ته اندازه شته چې الله تعالی د کومو سیزونو د جوړولو حکم ورکړی دی؟ خو فاسق هغه نه جوړوي. د ټولو نه مخکې شی د الله تعالی او د بنده تعلق دی. د دې د جوړولو حکم دی چې د الله تعالی او د بنده تعلق جوړ وي، لیکن دوی دا تعلق کټ کوي، د الله تعالی نه لری ګرځي، د الله تعالی نه لری تختی، دا تعلق پرې کوي. صرف خپل ځان نه، بلکې د انسان دا کوشش وي چې دا بل بنده دي هم د الله تعالی نه لری وي، د هغو هم د رب سره تعلق ختموي. تاسو ګورئ، نن کو څوک الله تعالی طرف ته راځي او نن کو څوک د قرآن سره تعلق ساتي، نو په دې باندې انسان ته ډېره پریشانی شروع شي. ها چې هغه کله د الله تعالی نه لري وو، سیز د کړي نه وو، د الله تعالی کلام طرف ته نه راتلو، نو هیڅوک پریشانه نه وو. نن ګورئ دا نمونه خلق چې کله څوک د الله تعالی اطاعت کوي، نو هغوی ډېر فکرمند شي. هغوی وایي دا په تا باندې سو شو، چې کله هغوی نافرمانی کوله نو دای نه وي چې په تا باندې سو شو، خو چې کله هغه د الله تعالی اطاعت شروع کړو، نو هله دی فکر واغستو. نو د الله سره چې څوک محبت کوي، نو هغه داسې خبره د خولې نه ایستی شي. نو د انسان او الله په منځ کې چې کومه رشته وي، نو د هغې د کټ کولو کوشش کوي. که څوک په ګنټو باندې ټي وي ګوري، نو هغوی ته په دې خبره باندې بالکل اعتراض نه وي، خو چې څوک نفل لمونځ دپاره ودرېدو کنه، نو په هغې باندې خبرې شروع کړي. څوک ټوله ټوله شپه د ملګرو سره بهر تېره کړي، مهندیانو له به لاړ شي، نو خاوندان اعتراض نه کوي. او هغه ښځه که چېرته د شپې په تهجدو باندې ودرېږي، نو بیا ورته وایي چې د خاوند خو هم حقوق دي. که څوک پارټیانې کوي، شاپینګ کوي ټوله ورځ، نو هغه څه مسله نه وي، خو چې څوک د الله تعالی د کتاب سره وخت لګوي، نو د هغې نه مسلې شروع شي. نو د بنده د الله تعالی سره مضبوط تعلق هغوی نشي لیدی، او جوړ تعلق نشي لیدی، هغوی پریشان شي، نه په خپل تعلق جوړوي او نه د نور خلکو جوړ تعلق خوښوي د الله سره. خپل حال خو یې دا وي چې زه پروا نه کوم، یعنی آی ډونټ کیر والے رویه وي. دا نمونه خلق به تاسو ته بې شماره میلاویږي. د دې د الله تعالی د احکاماتو او د هغې د منلو په باره کې آی ډونټ کیر والے معامله وي چې زه پروا نه لرم. د آخرت په باره کې لا پرواهي وي، د هغې په باره کې بالکل سوچ نه کوي او نه یې دې طرف ته توجه وي، دې طرف ته یې د سره خیال نه وي. بې شماره خلق دې داسې. او دویم بل د کوم تعلق په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې دا جوړ کړئ، نو د الله تعالی د تعلق نه پس چې کوم ډیر نږدې تعلق دی، نو هغه د ټولو نه نږدې تعلق د چا دی؟ د رشته دارانو، د خپلوانو. ها، د قیامت په نښو کې دا نښه هم ده چې که تاسو وایئ چې دوستان نږدې وي، نو واقعي د قیامت په نښو کې دا نښه ده چې دوست به ډیر نږدې شي او د وینې رشتې به سپینې شي. مور او پلار به د خلکو نه لرې شي، لیکن دوستان به ورته نږدې شي. نو هغوی کوم تعلق کټ کوي؟ د فاسقانو خبره ده دلته، چې هغوی کوم تعلق کټ کوي چې الله تعالی فرمایلی دي چې دا جوړ کړئ د بندیانو، د بندیانو سره تعلق. نو دوی دغه تعلق کټ کوي. او په دې کې چې د ټولو نه نږدې کوم تعلق دی، نو هغه دی د رشته دارۍ تعلق.